په خبرونه د مشال مرکه کې نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سنیټر عبدالروف لالا سره خبرې کوه. سنیټر عبدالروف لالا چې تر 40 کال زیات وخت یې په سیاست کې سوی او دا ټول سیاست یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې تیر کړی. له سنیټر عبدالروف لالا سره به لومړی هم د ده د ماشومتوب لومړنیو زده کړو په سیاست کې د ګاللو ستونزو او کورنیو ستونزو په هکله خبرې کوه او بیا به هم له عبدالروف لالا څخه پوښتنه کوه چې له خان شهید عبدالصمد خان اڅکسي سره یې هم ډیر وخت تیر کړی، په دې اړه به هم را سره معلومات شریکوي. خو لومړی هم عبدالروف لالا، که تاسو راته وایست چې ستاسو پیدایش چیرته سوی، تاسو لومړنۍ زده کړې چیرې ترسره کړې دي، لومړی هم که دغه په دغه اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات په دې خوشحاله یم چې زما په ژوند کې هم دا یو ډیر لوی ارمان و چې کله یو داسې مرکز له چا سره وکړمه چې د خپل وړوکوالي یوه دنیا ته ور بیا داخل سم، بیا دا شپږ 50 کاله څنګه تیر سو، پر دې باندې یو رڼا واچو. نو ډیره مننه. بنیادی خبره دا ده، زه په 1950 کې کوټ ته ډیر نږدې یو کلی چې د کلی شابو په نامه یادیږي، زه د حاجي عبدالصمد چې علمي کورنۍ وه، زموږ بابا چې په دې نامه مسما و، زه د ده په کور کې زیږیدلی یم. چونکې زموږ کلیوالي ژوند او موږ د یو کوچنۍ زمینداری کورنۍ سره هم تعلق درلودی، خو تر ټولو نیکبختي خبره دا وه چې زما بابا چې و، دا په خپل د علم او د ادب سره په دې معنا یو ډیر ژور تعلق و چې په هغه زمانه کې د انګریزانو په دور کې چې په ټوله کوټه کې یو د کتابو د خرڅونکو پلورنځی وه، او په دې کې زموږ حاجي عبدالصمد چې زما پلار و، ګوا دې دا ایجنسی چلوله.
صحیح. روف لالا، ستاسو کورنۍ ژوند ته براسو، او که درته وایست چې تاسو څو وروڼه او خویندې واست، او له وروڼو او خویندو سره مو ماشومتوب څنګه وه؟
موږ ګوا یوه خور، موږ وروڼه یوه خور چې هغه تر ټولو کوچنۍ وه. زموږ بور به ناروغه وه، نو موږ به په کور کې دا وروڼه چې دوه وروڼه دا به موږ واره سره کوی. یو ورځ به د کور څه چې کارونه، که په دې کې جارو، که په دې کې لوښي مینځلو، په دې کې د کاریز څه اوبه راوړل ډکولو، دا به ما کوی، او بل ورځ به دا بل عبدالجمیل زما ورور دې به کوی.
دا چې تاسو به د کور ټول کارونه هم کول، او له دې سره ظاهره خبره ده چې تاسو به مکتب ته هم تلئ، ستاسو د لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایاست، تاسو لومړنۍ زده کړې چیرې ترسره کړې؟
بنیادی خبره دا وه چې چونکې حاجي صاحب د علم سره ډیر دغه وه، نو پر دې خبرې ډیر زور و چې پر موږ باندې هم د اسکول د مکتب په حواله باندې، زموږ پر څنګ موږ په کلي کې ټایم اسکول نه و، علمو کلی چې په دې کې یو پرایمري اسکول و، ماسټر نذیر د دې هډ ماسټر و، د دې په استادی کې موږ ټول کورنۍ فامیل دلته داخل کړل سو. نو موږ له دې ځایه خپل تعلیمي دغه چې دی تر 5 جماعت پورې په علمو کلی کې خپل تعلیم مکمل کړ.
تر 5 ټولګي پورې یا لومړنۍ زده کړې تاسو په علمو کې وکړې، بیا مو تر دې وروسته نورې زده کړې یا هم لوړې زده کړې چیرته وکړې؟
بیا له هغه بعد اسلامیا های سکول چې په کوټه کې یو ډیر لوی سکول و، ډیر لوی نوم یې و، د دې هډ ماسټر و چودھری سلطان، چې دا به چونکې بیا زه دا خبره تکراروم چې دا د کتابو د اخبارو د رسالو دا ټول ایجنسیانې زموږ په نیو بکسټال کې وې، نو دوی به د حاجي صاحب سره ګوا ډیر په تعلق کې و. عام خلکو ته هغه ټایم اسلامي سکول کې داخله ورکول یا داخله پیدا کول یا هلته تعلیم کول ډیر ګران کارو، خو د حاجي صاحب په هغه تعلق پر بنیاد باندې موږ د شپږم درس چې و دا له اسلامي اسکول څخه شروع کړي بیا تر لسمه پورې. په دې مابین کې دا باد کې چې زما د سیاست برخه جوړه سوه، په دې حالت کې به تکرار کومه چې دلته به سهار ټایم د اسلامي اسکول کې دننه یو اسمبلی کېدل. اسمبلی دا اصطلاح وه چې ټول ماشومان بل کلاسو راوتل، دلته به راتله په یو لین په ډسپلن، په
زموږ په سکولونو کې اوس هم کېږي،
سب کېږي، په ډسپلن به درېدلو، بیا به تلاوت قرآن مجید کېدی، له هغه بعد به یو ټاپک به و، یو خاص نقطه به و، پر دې به هره ورځ یو یو استاد هغه کوي. په دې کې به کله کله دوی د مختلف کلاسو څخه داسې طالب علمان چا به غیر پښتانه و، پښتانه به نه و، نو دا به دوی راوړل، بیا بیا هغه ته موقع ورکول چې 15 منټه 10 منټه هغه پر یو خاص ټاپک باندې، پر یو خاص دغه باندې مجلس کی نو مر له ورکوال دا خواهش
دا خبر به په اردو کې کوله
دا به په اردو کې کوله
پښتانه به څوک نه و
پښتانه به څوک نه و بلکې موږ به مل چار مړ په اردو کې کو خو مرته دونه موکرا کی چې مجم له دې سټیج او غایجو نو زما خبر زما نه بلکې د ټولو پښتنو دا خبره نه یاریږي هغه زموږ استاد د ادارې په والا هغه ته ډېر احترام دی مګر چون چودري سلطان یو خپل ذهنیت درلود د پنجاب په والا باندې د به دا خبره کوله چې یار چې تیم سبقان وایست او تیم تقریرو ته ملا وتړی تیم پر ټاپک باندې غایږي بیا به دا ریړیانې څوک چلی نو دې خبرې به موږ ډېر د ننه دسي پزړی کې به داسې زخمیان سلو چې اوس خو زه د مکتب ته راغلم بحیثیت یو طالب علم لوستونکی زما دا حق جوړیږي چې زه په دې اسکول کې دننه ګوازم د یو ماشوم بچی په توګه باندې یو تیاری وکم راسم په درسټیج باندې تقریر کوم دا هغه یو سکروټ او پیرو کې پټه چې دې زما په ذهن کې یو داسې ولوله پیدا کړه چې انشاءالله او عزیز په ژوند کې به داسې ځای ته راځي چې بیا به خلک دا یادم لري چې کله یو پښتون بچی ماشوم بیا راپورته سي بیا د خپل وطن او د قام او د ولس د خپلواکۍ او د برابرۍ او د سماجي انصاف د پاره چې بیا د کله پایڅه راپورته کی او بیا د واغ ځای ته راسي نن الحمدلله چې زه په خپل خوله دا خبره کوم بيخي مات خو نه راکی خو چې په دغه سینټ کې مزه غایژم نو ما څه د دې سینټ ډیر هغه سینیئر ترینه چې سینیټرز دي چې شل کال تیر شوی دي په ډیر اشتیاق په ډیر خواهش دا پوښتنه کوي چې هر تا تعلیم په کوم ادارو کې کړی دی چې کله زور ته هم چې هغه د خاور او د ټاټ په اسکولو کې د خټو او د کچو کمرو په اسکولو کې ما دا تعلیم کړی دی نو دوی دا نه مني چې د دې اسکولو د دغه سړی به یا دا ډول مقرر هم نشي جوړی دی او دا ډول مجلس په سینټ کې نشي کولی دا هغه یو سکروټه وه چې په ایرو کې پټه وه او نن یو شکل یې واخیست
روپ لالا تاسو ویل چې په ماشومتوب کې به ستاسو په اسکول کې له تاسو سره دا زیاتی کېده چې تاسو ته به یې د خبرو یا تقریر کولو موقعه نه درکوله او تاسو خپل سیاست ته راتګ له همدې سکرواټي انګیرۍ کدا راته وایست چې په لومړي ځل مو په سیاست کې قدم څه وخت کېښود
زما یاد دی چې په دغه ټایم کې په سن 1900 کې ما خپل د لسمه پورې خپل درس پوره کړ او چې بیا کله زه په هغه کې کامیاب شوم نو موږ ساینس کالج بیا یو داسې اداره وه چې په دې کې به د ښه نمبرو والا بچان چې وو دی به راتله دلته به داخله اخیسته نو بیا موږ ساینس کالج ته رالو بیا په ساینس کالج کې موږ داخله وسوه په لومړي ځل چې زه دلته رالم لاغبند کپسه سه یو داسې ساحې ته رالم چې دلته یو آزاد ماحول خپلواک ماحول د کالج په توګه باندې نو هلته هم داسې مجلسونه د خبرې براتلې نو دلته په لومړي ځل باندې بلکې د دې مکه خبره تکراروم چې زه پاتم جماعت کې یو ورځ خان شهید عبدالصمد خان سګزی شهید چې به همیشه چې بده د زندان خلاصو دی بل جیل بهر وو دی به د ازمر نیو بک سٹال چې دا کم د دانش مرکز و دې ته براتلې او زمش پلار عجب د صمد په څنګ کې کوټه دی جوړ کړی و چې په اخ کې به د ال تخپل مطالعه کول نو بیا بابا دغه خدمت هم کوي او چا یو عزت یو احترام نو ما دا ورېدلی چې خان عبد الصمد خان سګزی شهید د پښتانه ډېر لوی رهنما دی ډېر لوی رهبر دی ډېر ستونزې ډېر الی زلی ډېر تکلیفونه ډېر دردونه وړي دي یو ورځ دی رااله زما په یاد دي دله دغه څو کتاب راوستي دا نومو دی پټان سر الف کیرو یو انګریز دغه دی د لیکلو دا کتاب یې واسطه الته مطالعه کړ د چې بیر تک شې چې ما کتاب ته وکړل دا کوم ټایم چې زدای زمړله دکان وته نو ما چې داسې ورته وکتل خان شهید عبد الصمد خان سګزی شهید دا بوټ شپ شو نن شاید دا تور سر خلق ناوله دی دا شاله خوا چې د بوټ دا کم
دغه پوندراځي
پوندراځي دا چې پر دې ځبان دی بقاعده سپخېدل یو دا پریو نو ما خپل پلار څه داسې نه به برپښتنه وکړي چې بابا دونه غټ انسان د بوټو د صورتحال ولیدې درته ویلې چې د لوړو انسانانو د عظیمو انسانانو د قام د خدمتګارو انسانانو د وطنپالو انسانانو د خپل جامع او خپل بوټو ته دغه نه یغ شپه ورځ د قام په هغه مصیبتونو په تکلیفونو کې مبتلای نو نن چې دا کم د د کیا کالی په والا سو خبر کې د بوټو په والا خبر کې نو د توجه خپل قامي تحریک ته دا بس راغلي د بوټو په شکل دی ضروری نه دی چې ګوا بوټ دی او ډیر قیمتي او ډیر لوی دا هغه خبرې وي چې بیا په سن اویا کې چې موږ داخله واخیستل چې رالو نو دلته سټوډنټ د طالب علمانو تنظیمونه دا نو هغه ټایم دی چې دلته تازه ګوا نېشنل پارټي چې ده دا په دوو دلو تقسیم شوې ده، او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن او پښتون سټوډنټ فیډریشن دا په وجود کې راغل دي. او دلته نو زه په لومړي ځل باندې رالم د دا خپل کام او د خپل اولس دا بد ورځ دا تکلیف دی ورځ، او د خانشۍ د عظمت په رڼا کې زه د دوی د طالب علمانو چې کوم تنظیمو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په دې کې په لومړي ځل باندې ما خپل د سیاست ابتدا وکړ.
صحیح، تاسو وایئ چې خان شهید به ستاسو دوکان ته راتله، او تاسو چې ماشومان او تاسو به هغوی لید چې دی براته، تاسو یوه خبره هم وکړه، یوه خبره هم راسره شریک هم کړه. په لومړي ځل چې تاسو له هغوی سره ملاقات وسو، تاسو له هغوی سره خبرې وکړې، هغه کومې خبرې وې چې د خان شهید د خبرو تاسو دې ته نور هم وهڅولاست چې د پښتنو د محکومو پښتنو لپاره د مظلوم پښتنو لپاره تاسو په همدې ګوند کې شرکت وکړي او دغسې د یو پلیټ فارم څخه سیاسي هلې ځلې پیل کړي؟
زه دا خپل ډیر لوی خوشبختي ګڼم چې ما د ژوند څلور پنځه څلور نیم کال ډیر نږدې د خان شهید وسمت خان اڅکزي شهید سره تیر کړه، او دا به خپل ډیر لوی بدبختی ګرم چې دای په داسې به وخت وخت لمجه څه د شهید کلسو چې افغان پښتون ملت ته سیاسي توګه باندې په شعوري توګه په علمي توګه باندې دونه شعور لانو حاصل کړی دی. د خان شهید ابو صمد خان اڅکزي شهید د چا چې شپږ کال عمر او تر دیرس کاله بالا د په جیلونو کې په کړاوونو کې د انګریزانو او د دې وطن د مارشال او د پنجاب او د مرکز د بیوروکریسي د پالیسی په نتیجه کې چې د کم جیلونو یوړو د خپل کام د ازادۍ د برابرۍ د خپل واقعي د سماجی انصاف او د قومونو د یوازې پښتانه رینمانو، بلکې زه دا خبره په ډیر واضح ته کوم، د انګریزانو په ځچ د کم بازه کړی د پاره دا خبره ډیره کوچنۍ خبره ده چې موږ کو، مګر د باوجود مرداوي چې د هندوستان او د پښتونخوا وطن د ازادۍ تر ټولو لوی سالار. نو دا خان شهید په لومړي ځل چې ما سره کومه خبرې کړې دي، دا سي درې څلور خبرې به زه بیان کمه. د مثال په توګه یو ورځ موږ له مکتب څخه راووتلو، دای پر جنار روډ باندې ولاړو، نو موږ د تاسو دا روغبړم د ځان د پاره یو ډیر لوی غنیمت ګڼي او ډیر زیات خوشاله کېدلو. نو موږ چې ورالو دوه درې ملګریو، زو ما داغه ټایم سن دو تانه یو او یو دوال کو نورو، نو د پلمډی زل داسې مرته وکتل او مرته ویل چې یو کلم راکې، زما کلم په کار دی. نو د دې خبرې زه غویر کوم چې د خانشۍ جیب کتنم د دو کلمان ته غایم خالی، نو ار ټایم بد وکلمه په نه دا بد د پجیب کیو. نو مر د خپل جیبو صدر یو دې تلاش کړي، د په ډیر خوند راته ویل ول بچانو د جیبو د صدرې د کوټو په دې کې ګناه نسته. نو بچ نه مو در اخرسته، نو بیا ویل چې پښتون راته وکړه چې د طالب علم په معنا پیږي. نو موږ ورته ویل چې طالب علم معنا دا ده چې د علم طلب کوونکی. نو دا ول دا بیا څنګه کېدای شي ته د علم طلب کوونکی کاغذ خو دې په لاس کې دی او قلم نسته، او قلم کاغذ چې ګډ نه دی د علم چې دی دا سر ته نه رسیږي. نو د خان شهید بل وخت یو پښتنه وکړه، دا بیا بعد خبر ده چې مردا تنظیم تر د اخر سلون ماشام ټایم بورتلو دی په پرجنار روډ ولاړو، د دې ډېر شایسته خندا به وچ په دې خندا کې به انسان ته د خپل سوالو ټول جوابونه ورسېدل او پر دې به خلک راغړېدل. نو بل ورځ موږ ورالو د پښتنه را څوکړه چې زوی ته خبرونه اورېدل دي، موږ ورته چې و موږ خبرېدل دي. نو دراتول چې کله ما اورېدل دي، موږ سار چې اتلو د کورم ریډیو اورېدل دا د خبرو، دا ورته چې ډېر د افسوس خبره ده، سیاسي کارکونان سو د کام په غم ځان غمجن غړي، دا څنګه کېدای شي چې ته د نه غنټو د لس غنټو بعد د سار په خبر باندې گزاره کوي؟ نو بیا یو واقعي راته بیان کړه. دو فرمایل د ویل چې کم ټایم په دویم جنگ عظیم کې دا جنگ واخري دغه ته ورسېدل، او دلته د هیټلر فوجونه رااله، او کوم ټم د اتحادي فوجو سر خصوصا په برلن کې چې دا جنگ شروع شو، او په دې جنگ کې نو دوه شعار ولې، او خو د جرمني دا شعار چې موږ په نړۍ کې ټول عمر د پاره نازی ایزم چې دا به تکمیل ته ورسو، لبل خو د برلن د لینینګراد چې کوم فوجونه داغه کمانډان چې هغه دا خبره وکړه چې دا اخیری پنځه منټه دی، یا به ټوله دنیا د غلامۍ شکار سي یا به د همیشه د پاره موږ ازادي واخو. نو دا ولغه اخیری منټو چې په دې منټ کې کوم جنگ وسو، په دې کې جرمني فوج نازی فوج ماته وخوړل، او د دنیا اتحادي فوجونه چې دا ولاړ، بیا دا جنگ په برلن کې وسو، او برلن چې هغه په دوه سو کې مشکي او مغربي جرمني کې تقسیم وسو. نو دا مطلب دا خبر داو چې یو ملت چې دی دا د قومونو تقدیر بدلی، قومونو د آزادی څخه غلامی درشل ته ورځي قدمونه ایږدي. او ته عجب طالب علم نه مې، سیاسي کارکنان نه مې، او سار دي خبرونه او دي په لس بجه ماته وای. نو علم به وو، درس به وو، پوهنه به وه. بلکې زه دا خبره کوم چې خان شهید بیانول چې دی دا د یو خولې د پنځو د لس کسانو د وس خبره نه ده. دا یو ډېر لوی اکیډمي غواړي، دا ډېر غټ انسانان غواړي چې پر دې باندې ریسرچ وسي، تحقیق وسي، او د خان شهید د افکار او نظریات د افغان پښتون وطن د پاره د ولس د پاره ډېر لوی ورثه ده، وراثت ده، دې څه په کار دی چې موږ استفاده وکړو.
سینیټر عبدالروف تعالی، بیرته به ستاسو خپل ژوند ته راسو. دا چې ستاسو په سیاست کې دا وخت شاوخوا څلور څلوېښت کاله کېږي که زه غلط نه یم، په دې وخت کې تاسو د یو سیاسي کارکوونکي په حیث، د یو سیاستوال په حیث څومره ستونزې ګاللې؟ که دا زموږ له اوریدونکو سره شریکې کړئ.
که زه دا درته ومه، تر نن ورځې پورې دا و چې ما ته انټرویو کوو، یو له بل سره مجلس کوو، تر دا وخته پورې یوه شپه هم زموږ په سیاست په معنا ګوا بې ستونزو نه ده تېره سوې. لومړۍ ستونزه خو تر ټولو هغه وخت وه چې کوم ټایم ما واده وکړ او زه په دغه شپه باندې ولاړم د تنظیم سازي دپاره. نو زموږ په کورنۍ یا زموږ ماحول چې ډېر سخت مو، او خپل ځان ته یو شکل بڼه هم درلوده. نو چې بیا پر دوی دوه نیم بجې سهار ګاته زه کور ته رالم، او مور راته ولاړو په ویلي کې، او د دې کم خواشینی چې دې سرګند کړه. نو یو خو زاغه دغه په ټوله ژوند دا په دې دنیا کې نسته، دې ته د خدای جنت فردوس نصیب کی. نو هغه خواشینی د دې غزه تر قیامت نه سمېرول. بیا زما اول اولاد چې وسو، له بد قسمتۍ څخه زما د میرمن د شیدو د کمی مسله وه. نو د بچی چې کم ټایم شیدې نه وې، او دې به د شپې زړل، او بیا به پلار راته وویل چې زما خو دغه فریضه وه چې لوی کړې، تعلیم در باندې وکړې، کور واده ژوند مې درکړې، ورنه دا خپل بچیان سنبال کا، دا وساته. او چې په لومړي ځل باندې د ډبې شیدې ته اوچ شیدو ته زه مجبور سلم، او له ما سره پیسې نه وې، او مور له پلوه څخه ما ته پنځو شپېته روپۍ راکړلې، او ما هغه یوړې یو ډبه شیدې مې راوړلې. بیا څو ورځې بعد زما مشر عبدالواحد، خدای دې ژوندی لري، خدای دې صحت ورکړي، چې دی دا ټایم بالکل ما د پلار درجه لري، دی هغه ټایم یو نوکری ده د اوس وه. نو ده ما ته وویلې چې به تا چې کومه لاره ځان ته ټاکلې ده، ته دغه لاره په مخه واخه، دا د کور تکلیفونه ده به زما په دغه کې. نن هم چې زه څنګه ژوند تېروم، څنګه زندگی تېروم، زما ټوله پارټۍ کارکنان ملګري دا له ما سره واقف دي، ولد دي. په کوم کچا کور کې چې زه نن اوسم، د درو خونه زما کور دی، بلکې اوسم چې په کوم کې زما بچیان وي، او زما به هلکان چې دی هغه جلا بالکل په برنډه کې موږ پر دې راوځړو، خونې ګرمې کو، او دی پاکې دقي. زه دا خبره په دې نه کوم، زما بنیادی د خبرې مقصد دا دی چې د قامي خپلواکۍ د برابرۍ دپاره چې موږ وګورو چې زما کام، زما ولس د چلو اوبه نه لري، زما کام چې دی بې تعلیمه دی، زما کام معقوم دی، زما کام د بل تر چپلاخې لاندې دی، زما د شهیدانو، زما د درپدرۍ هغه حالت دی. نو په دې کې دا زموږ د سیاسي کارکنانو دا وړې وړې ستونزې چې دي دا معنی نه لري. ستونزې خو رهبري یوړلې، تکلیفونه خو هغه انسانان یوړ، ټول کرغنې وغځې دی په خپل پوندو کې یوړ، مرستې او دی لاره را پرېښوله، دی او پاک لاره را پرېښوله چې په دې نن مبارزه کوو. البته سیاست او ستونزې په دې کې یو خبره بلم کوم چې زموږ د پارټۍ سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم مندوخیل چې به کم ټایم مرته د علم او د درس زده کړه راکوله، نو دا یو خبره وکړه چې په هغه ټایم کې زه بالکل په اوله وار د حیران پاتې شوم. دوه ماتو چې عبدالروف د قامي تحریک د پاره چې دا لیونی غواړي، مارتول چې لیونی به څنګه قامي تحریک چلی، دراته وویل چې قامي تحریک لیونی دا نه، لیونی مانا دا چې دا به شاته نه ګوري چې زما بچان دي، دال اوجي دي، تجي دي، ګاډۍ نسته، پیسې نسته، ډوډۍ نسته، ماشام دیګ پوخ دی که نه دی پوخ، کالی د بچانو سته که نسته، تعلیم فیس د بچانو سته که نسته. ستا به خپل هدف ته نظر وي، ته به له شا له خوا نه ګورې. تاسو یقین وکړئ دغه خبرې زما د وجود برخه سوه. دا یوه خبره خامخا تکراروم چې اوسم زه د دې پارټۍ مکروزه یم، اوس هم د دې پارټي پر ما ډېر لوی احسان دي چې دوی ګواماته د سینټ ټکټ راکړې او زه دې ته مجبور کړم. نن هم د اسلام آباد تر دې عالیشان روډو زه د خپل کلی خړې پړې کوڅې چې دي 1 کروڑ واره هم خوشوم. هم زه غواړم د خپل ځپلې ترټلې ولس ا د روزانه ورس چې نه لري ا د ډوډۍ و اک چې نه لري نه ا د تعلیم اک چې نه لري هغه کونډې رنډې یتیمان او زما ګلالي بچیان چې نن په یوویشتمه صدۍ کې د کچرو په ټپو ګرځي او د سرمایهدارانو جاګیردارانو د دولتمندو شتمنو خلکو د ماښام غورځولي وریځي او په هغه کې یو دوه ټوسټ په عام اصطلاح چې موږ ډبل روټي ورته یو ډوډۍ چې هغه ته نیمه ورسته سوي نیمه بو کړي ازما ګلالي بچان دا په خلو کې راخستي جبی شي او په دې خپل گزاره کوي. زه نه غواړم چې زه دا پښتانه افغان ژوند داسې ووینم. زه غواړم چې افغان په نړۍ کې ورسیال وي، آباد وي، خپل وطن وي، خپل تعلیم وي، معذب وي، د جهان د نړۍ په ګلدسته کې خوشحاله او آباد کامي. البته په دې لار کې چونکه سیاست دی، په سیاست کې به جیلم وي، په سیاست کې به کړاوونه هم وي، په سیاست کې به بیکوري هم وي، په سیاست کې به ته یو ټایم به ډوډۍ هم وي. نو زما دپاره دا خبرې چونکه په هغه هدف کې دا یو ورځ زما دپاره داسې معنی نه دي ګرځېدلې چې دا تکلیفونه مالا هدف لیدل کې.
نه دا چې هر سیاستوال په خپل ژوند کې او سیاسي هلو ځلو کې له دې ستونزو سره سره قائد او بند هم تیروي، دا چې تاسو هم په بیل بیل وختونو کې بندي سوي یاست، په دې اړه راته وایس چې په کوم وخت کې تاسو بند تیر کړ او ولې مو تیر کړ دا بند، په دې اړه راته وایس.
دا سي مشکلات په بار بار راغلي دي، خصوصا د طالب علمي په زمانه کې چې کم ټایم د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې هغه ټایم پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن وو او زه د دې خپل تنظیم مرکزی جنرال سیکرټري جوړ سوم، دا غشپې وې چې ډېر سخت د تکلیف شپې وې او په دې اکله باندې تقریبا زه شپږ واره چې دی مختلف مرحلو کې زه جیلو ته تللم. په دې کې بیا بیرته دوه مرحلې دی چې ډېر یادګار وي. یو مرحله هغه چې زموږ د پارټۍ د مرکزی جنرال سیکرټري عبدالارواشا درزاق دوتانی چې دا حمله مصر بندي کالج کوټه اوپشین دا یو ضلعه وه او دا سره جلا کړل شوه او په دې سازه جلا کړ سو چې دا د پښتانه وطن به لدې بیلې دی او دا بل مستونګ سره تړل کېدله. پر دې باندې پارټي یو ډېر عظیم جدوجہد وکړ. کم از کم چې په کم جیل کې موږ بندیانو دا 380 نفر موږ په دوه بارکو کې څه تعداد بنورو چې غزما پزین کې دا ټیم نه دی موجود. نو دا سی بیا د طالب علمانو د حقوق پر مسله باندې زموږ پر میډیکل ډاکټري پر سټانو باندې د انجینرینګ پر سټانو باندې او د پارټي پر مختلف چې به موږ مارچونه کول. نو دا تقریبا زه د شپږ واره بندي سویم. دا مجموعي جیل چې مصر یو ځای کو دا تقریبا 3 کال جوړې شي.
روف لالا د چ تاسو ویل ستاسو له بابا سره به ستاسو په دکان کې خان شهید عبدالصمد خان اتسکسای کښنسته او بیا یو وخت داسې هم راځي چې له همدې عمله ستاسو بابا بندي سوی دی، قیدی سوی دی. په دې اړه راته وایس چې دغه کوم وخت وو چې تاسو بابا یې بندي کړ؟
د ایوب خان په ماشالله کې په سنه 50 کې د بعد په شپېته یو شپېته تر دغه پور د کوم مرحله وه هغه صحیح کال زما نه دی. زه ډېر وړوکی وم. زموږ پلار په دې خبره تورن سو چې ګو عبدالصمد خان اڅکزی دا دکان ته ولې راځي او دا د دې ملک غدار دی او دا پښتونستان دی او دا پښتونستان جوړول غواړي. نو دا ستا دکان ته چې راځي تم د دې برخه. نو په لومړي ځل د ایوب خان په ماشالله کې زموږ پلار له کوره ورکل سو او تقریبا دا وخت چې دا شپږ نیمه میاشتې وې د شپږ نیمه باسته بعد مرسته دا درکو لګېدی چې زموږ بابا په هغه وخت کې کلی کیمپ یو ډېر بدنامه یو بدنامې زمانه یو د ټارچر سیلو چې دلته به خلک لول کېدل بیا به هغو ته دا تکلیفونه ور کېدل. بیا له هغه بعد ګوا موږ د یو ډېرو تکلیفونو په نتیجه کې او یو د خپل مور په دې حوالم ګای نسم هیرولی چې هغه ټایم چې کوم کمشنر وو د دې سره ملاقات داسې وو لکه نن چې یو عام خوار غریب سړی دا وایي چې زه ځم د اوباما سره ملاقات کوم. نو چې کوم ورځ مر د پلار په اکله باندې مور و مشته وویلې دا زاړه کاري او چپاخ کې ډېرې پینې به لګېدلې سپینې پینې خړې پینې دا مر په ګاډۍ په ټانګه کې د اس په ټانګه کې سپاره کړلو او مر د دې کمشنر کور ته سهار پر 8 بجې ولاړو د زمې ورځې وې او پر 12 بجې پورې موږ پر دا دروازه د مور سر ناستو. اول ته چې 12 بجې بعد دوی ملاقات راکړې او هغه لیکلې درخواست چې مور ته موږ واړو چا په لاس ورکړی و هغه ته وړاندې کوي. نو هغه دا ویلې چې زه به دا معلومات وکړمه چې حاجي عبدالصمد چې دا زموږ پلارو په هغه ټایم کلي کیمپ کې بند و چې دا چیرته دی بیا به زه را پیدا کړم. نو بیا له هغه بعد بیا زموږ پلار جیل ته راوړل سو او له هغه بعد بیا پر ده باندې کیسو چلے دے چھپا کے دے بری سو دا ڈولس خبر نہ ہوا. نو دا ستن جو تکلیفوں نہ کورنی تو گا دا بابا پر شکل کے بے الگ آباد ازما د سیاست پر آتک پر شکل کے گو ازمش کور ازمر لوا جی ہم گو ہمیشہ ڈیر پ تکلیف کے شپیتے رکڑی دی ازما پہ غیر موجود کی بچ ز سرکار پکاروما بیا بزما مشران رو بے لکور یوڑل پہ زور بے یوڑل بیا باغ تراغو دوی پہ جیلو کھکشے نولی تراغو بزبر تشار تراتلم او ما بزان و سرکار تفلاس ورکول ہے. نو دا ٹول مرحلے تکلیفوں دا پر مش بانداس
او دا چې اوس دا ځل کوم جوګورو ستاسو غوند پښتونخوا ملي عوامي غوند تر نور کله بيخي زیات سیټونه تر لاسه کړل دي په صوبایي اسمبلی کې هم په کامي اسمبلی کې هم او تاسو خپل د غوند لخوا یو سېنیټر یاست د جنوبي پښتونخوا د پښتنو لپاره به ستاسو لخوا او ستاسو د ټول غوند لخوا کوم کارونه تاسو کول غواړي او ستاسو وګړي له کوم ستونزو سره مخامخ دي کدا په اخر کې راته وایست
پښتونخوا ملي پارټي چې کوم غټ مجلسونه گوا د خپل الله سره چې کوم وعده کړی دی زموږ خبرې نه دیری لکه مخکې چې ما ویل دا ډول سل اسلام آباد دا ډول سل لندن دا ډول سل امریکې دا افغان وطن د یو کلی د خټو تر کور تر کوڅې مش قربانو. خو بنیادی خبره دا ده چې د پارټي چیرمن محترم محمود خان څخه زموږ په قومي اسمبلی کې زموږ سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم مندوخیل کار خان ودان زمر نسیمه خور چې د قومي اسمبلی ممبر ده مر دلته تاسو یقینو کې زما دا دریم سیشن دی چې زرا غلې نو لښ په پنځل شپې دول شپې دلته ما ته ډیر خل ګول ولته بس تلې سي ته څه کوي چې پراره خبر باندې ولاړې اواره خبره به د کام او به د صوبې او به د خپل ولس بغیر نه کوي. نو مار ته ویلې څوک چې د پنځه څلوېښت کاله په چیغو په جلسو په تقریرو په منډو په شپو په ستړیا نسی سړی او دلته د اسلام آباد په پارلیمان کې کمر خپل اولس د خپل وطن د لرغونی افغان وطن د لر بر افغان وطن د افغانستان د استحکام خبر موږ نه وکړو د افغانستان د آبادی خبر نه وکړو او دلته په خپل وطن کې د معقوم افغان وطن د بولان تر چتراله د معقوم افغان وطن د سمسورتیا او د آبادی د برابرۍ او د تعلیم او د زراعت او دلته د اوبو د ډیمونو د جوړولو هم زه د خبره بیا تکراروم. الحمدلله تر اوسه پورې د پښتانه یو د مسله نه ده. د مثال په توګه د پښتانه غټ غټ روډونه چې دي د کوټي تر چمنه د کوټي تر ژوبه د کوټي تر لورلای بیا دلته د ارنایي ریلوي لاین دی بیا زمر د ډیمو مسله ده زمر د بجلی مسله ده زمر د زمیندارانو ورونو مسله ده زمر په مرکز کې د خپل پښتونخوا وطن چې کومه کوټه د زمر چې کومه برخه ده د دې چې کوم زیاتوب سوی دی کوم وایلیشن چې سوی دی کوم چیز مسیټان و بل چا ته وکړل سوی دی په دې مسلو باندې زمر په وطن کې د امن پر حالت باندې زمر بچان چې نن په سره اور کې دا دیس کلن ژوند را تیر کړی دی زمر د پنځه دیس لکه افغانانو شهیدانو چې نن یې غوښ کارګانو خوړلې نن په دې وطن کې د دوی اډونه چې دي دا په هر شیلا په هر غره په اواره کې پراته دي. نو د دې کام د هر هغه ښه ژوندانه د پاره چې دا زموږ بنیادی انساني حق دی. نو په دې عقله باندې پښتونخوا ملي پارټي ان شاء الله العزیز چونکې زموږ مرګ ژوند ل خپل ولس سره دی کم ستونزو سره چې مش کام مخامخ دی مش په خپل دغه برخه یو. نو ان شاء الله العزیز مش کتن په یو سینیټری باندې یا د اسلام آباد په دې اسټالو باندې یا د جهاز په ټیکټونو په تګ راتګ باندې به ان شاء الله العزیز زمر زینونه کتن ل خپل اولس سره د دوی د دردونو تکلیفونو سره یو ملر د پاره د لیرې نسی مش مرګ ژوند چې دی که ادیره ده که کور ده که ګور ده دا به د افغان پښتون ملت سره وي.